حالا در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
مننه. ساعت 8 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې ساعت په خپرونه کې د انتخاباتي مناظرو په اړه د ولسمشۍ د دوو کاندیدانو د نظر او د غرس د سولې د عالي شورا په اړه د دوی له نظره تاسو خبرو. د دې او نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس هم خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي د جوزا د څلورویشتمې نېټې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ کړي دي. پاپ فرانسیس د سوریې د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکو غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه دې نوې روسیه وبلل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسمشۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي. دغه کمیسیون ویندوی نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د خلکو مشارکت په ټاکنو کې هم زیات شي. د راتلونکو ټاکنو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي دي. په دې برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو. د رایو مراکزو محلات مشخص شوي دي.
د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو 12 میلیونو کسانو له ډلې نږدې 9 میلیونو برخه واخیسته. د ولسمشۍ دوهم ځلي انتخابات 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. په بغلان کې پرون د افغان پلوخمري د نساجي فابریکې د کارګرانو اعتراضیه پر لته 12 ورځې ته ورسېدې. شاوخوا 500 کارګرانو چې د بغلان د والي دفتر ته نږدې خیمه وهلې د هغو کورونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کوله چې وایي د دوی دي او زورواکانو ورڅخه نیولې دي. یوه کارګر وویل
سند ملکیت دریافت کردیم اما متاسفانه اولی ما تا هنوز پیش افراد غیر مسئول رها نمی کنند، بر ما تسلیم نمی کنند.
دیوی د کورونو د ملکیت سند لرو خو کور مولا هم له غیر مسئول کسانو سره د یو مشته نه راکوي. کله چې مو ولیدل چې د لوړپوړو چارواکو اوامرو ته څوک پام نه کوي دلته راغلو تحسن مو پیل کړ. په بغلان کې د افغان پلوخمري فابریکې کارګران وایي هغو کسانو چې تر 12 کاله زیاته موده په دې فابریکه کې کار کړی وي حق لري چې یو کور ورکړل شي. خو هغه کسان چې په دې کورونو کې ژوند کوي وای دوی هم د دې فابریکې کارکونکي دي او د دولت د امر پر اساس دلته اړولې دي. ازادي رادیو هڅه وکړه د بغلان د والي او نورو چارواکو نظر هم وغوښتي خو په دې کار بریالی نه شو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم یو غړي ډاډ ورکړ چې په مالدیف کې د ټپي شویو افغان لوبغاړو صحي وضع ښه ده. په مالدیف کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تخنیکی همکار علي اسکر لالی پرون وخت ازادي رادیو ته وویل 15 افغان لوبغاړي مصطفی زادزوی، آرش عاطفي، بلال آرزو، اسلام امیری او فیصل سخیزاده په روغتون کې دي خو وضع د ډاډ وړ ده. شاغلی لالی ازادي رادیو ته وویل چې د رهبری هیئت درې غړي هماین کارګر فرید مولوی او سید حبیب کاظمی په هغو لومړیو شیبو کې له روغتونه رخصت شوي دي. لالی وویل لا څرګنده نه ده چې له فلسطین سره به د افغانستان راتلونکي مسابقه وشي او کنه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له IFC یا د فوټبال نړیوال فدراسیون سره په تماس کې دی. دوی به تحولاتو ته په پام او د لوبغاړو وضعیت ته پکتو په ګډه پریکړه وکړي چې آیا دغه مسابقه وشي کنه. پر دې مسأله سبا یعنی نن یکشنبه تصمیم نیول کیږي. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې پرون له لاوس سره 0-0 مسابقه مساوي کړه خو د مسابقو بل پړاو ته بریالی شو. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بلتون غوښتونکو وویل هغه سیمه چې د دوی په کنټرول کې ده او د خلکو جمهوریتونه یې بولي باید نوې روسیا وبلل شي. بلتون غوښتونکو وایي دوی په دونیتسک ښارګوټي کې پرون دغه نوې هیواد د ایجاد تړون لاسلیک کړ. دغه سند تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې مراسمو کې لاسلیک شو چې یوازې د روسیې د دولتي تلویزیون خبریالانو ته د ورتګ اجازه ورکړی شوې وه. دغه اقدام په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی نن په اوکراین کې د ولسمشۍ انتخابات وشي. بلتون غوښتونکو ویلي تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې به انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د سوریې د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړي پرون منځني ختیځ ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. اردن ته د خپل سفر په لومړي ټپال کې پرون ښاغلي پاپ د غراز د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د روغي جوړې او په منځني ختیځ کې د عیسویانو په وړاندې د پراخ زغم غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس په اردن کې د سوریې له شاوخوا شپږ ډکه کډوالو سره هم وکتل. ټاکل شوې ده د کاتولیکانو مشر نن په لویدیځه غاړه کې بیت لحم ته هم سفر وکړي او هلته به له فلسطیني مشر محمود عباس او نورو فلسطیني مشرانو سره وګوري. د بلجیم چارواکي وایي پرون په پلازمینه بروکسل کې د یهودانو په یوه موزیم کې د یوه سړي په ډزو درې کسان ووژل شول او یو هم سخت ټپي شو. چارواکي وایي د قربانیانو هویت نه دی څرګند. عیني شاهدان وایي یوه ناپیژندوی سړي موزیم ته ننووت، پر ټولو یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې له سیمې وتښتېد. پولیس د پیښې څېړنه کوي. د یهودانو دغه موزیم د بروکسل له ګڼې ګوڼې په ډکه مرکزي سیمه کې دی. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په بلجیم کې نن خلک په ملي او د اروپایي پارلمان په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له تایلند سره خپل پوځي تمرینونه لغوه کړل. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د تایلند پوځ د کودتا په نتیجه کې قدرت په لاس کې واخیست. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر ویندوی جان کربی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا متحده ایالات له تایلند سره اوږدمهالې او اغېزناکې پوځي اړیکې لري، خو د زیاته کړه د امریکا قانون او دیموکراتیک اصول دغه هیواد مجبوروي چې پر دغو پوځي اړیکو بیا کتنه وکوي. د سمندري ځواکونو په دغو کلنیو تمریناتو کې به د امریکا 200 پوځیانو برخه اخیستله. او ریال مادرید تیره شپه اتلتیکو مادرید ته 4-1 ماتې ورکړه او د اروپا د فوټبال اترل ولیې وګټله. په دې مسابقه کې چې د پرتګال په مرکز لیزبون کې وشوه، د هسپانیا د پلازمینې مادرید دواړه ټیمونه د پایلوبي په ټاکلي وخت کې یو پر یو مساوي شول، خو په اضافي وخت کې ریال مادرید وتوانېد چې خپل سیال ټیم اتلتیکو مادرید ته 3-0 ګولونه ورکړي. اتلتیکو مادرید چې د هسپانیا د فوټبال په کورنۍ لیګ کې د اتلولۍ مقام لري، د تېرې شپې په پایلوبه کې لومړی ګول ووهه، خو ریال مادرید د لوبې د نتیجې د بدلولو لپاره فشار ته دوام ورکړ تر دې چې د مسابقې په دوهمه نیمایي کې ګول ووهو او لوبه مساوي کړه. د مسابقې په اضافي وخت کې ریال مادرید 3-0 ګولونه ووهل او د لسم ځل لپاره د اروپا د اتلولیو کپ وګټه. د اتلتیکو مادرید ګول دیګو ګودین او د ریال مادرید لومړی ګول سرګیو راموس په سر ووهل. په اضافي وخت کې د ریال مادرید لپاره 3 ګولونه ګریت بیل، مارسیلو او کریستیانو رونالدو ووهل. ساعت 8:08 شوې. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې چې تر اتنی مو بجو دوام مومي د موضوعات اوري. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم عبدالله ته د انتخاباتي مناظرو بلنه ورکړه.
جناب راکس عبدالله نه چې څه تقاضا په دغه ارتباط باندې کیږي الله به یې وایي چې څه به نه خو به کوشي.
د سولې د عالي شورا په اړه دواړه کاندیدان څه نظر لري؟ د عدلي وزارت له ولسی جرګې وغوښتل چې د پیسو منځلو د مخنیوي قانون ژر تصویب کړي.
که چې دا قانون زر تصویب نشي امکان لري چې د افغانستان د داخلي بانکونو روابط د نړیوالو بانکونو سره قطع شي.
د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان سوداګري مشکلات حل شوي، خو سوداګر وایي
90% ټول مشکلات حل شوي دي. دا ټول نه حل شوي، بلکې موږ د کراچۍ دلارې خپل تجارت راکم کړی دی.
د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت له دریزه او ځینو نورو موضوعاتو هم په همدې خبرونه کې خبرې دی شي. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې دی. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 3.15 صفصافه وازی اوریدل شي. کله دغه شارونو لري اس ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ دی ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوهم پړاو انتخاباتو ته ټول حساس انتخاباتي مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي دي. له بلې خوا د ولسمشر د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم خپل سیال کاندید ډاکټر عبدالله ته بلنه ورکړه چې په مناظرو کې د برخه ورسره واخلي. خو د ښاغلي عبدالله ټیم وایي دوی خپل پروګرامونه د تیرو انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال توضیح کړي او په نورو مناظرو کې د ګډون لپاره شرطونه لري. ټاکل شوی د ولسمشر دوهم ځلې انتخابات 40 ورځې وروسته وشي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح درکوي.
په اصل کې چې د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي خپل سیال کاندید ډاکټر عبدالله ته بلنه ورکړه چې په انتخاباتي مناظرو کې د ورسره برخه واخلي. د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي په مناظرو کې د ګډون لپاره شرایط لري. د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم وایي دوی په هغه صورت کې په مناظرو کې برخه اخلي چې ټول رسنۍ هم زمانه خبرې کړي. د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان مجیب رحمان رحیمی وویل دوی خپل پروګرامونه د تیرو انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال خلکو ته په کافی اندازه توضیح کړی دي.
در دور اول مبارزات
د انتخاباتي مبارزو په لومړي پړاو کې په کافی اندازه مناظري وسوي او مطرح کاندیدانو خپل نظرونه پکې څرګند کړل. د وخت کموالی او د رسنیو د ډیروالي لکبله د دویم ځلې انتخاباتو پر مهال مشته د لومړي پړاو انتخاباتو په څیر په مناظرو کې د ګډون زمينه برابر نه ده، ځکه مشته ولایتونو ته سفرونه لومړي توپ لري. خو د سیال کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ډلوي کښاغلی عبدالله غواړي خلک یې له پروګرامونو او تاګلارې خبر سي تر ټولو غوره لارې په مناظرو کې برخه اخیستل دي. د ښاغلي غنی د انتخاباتي ټیم غړي نومان شنواری وویل دا ممکنه نه ده چې ټول رسنۍ دي د دوی بیلابیلو تاګلارو ته په پام سره پر یو محل د کومي مناظرې خبرولو ته زړه شکړي.
فعاد دا څنګه ممکن دی چې د دې ټول یو تعالی کې ټول شي د جناب ډاکټر صاحب عبدالله نه چې څه تقاضا په دې ارتباط باندې کیږي لبید دی او ته وایې تر څو بل څه خبر باندې کوشي.
د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو کمپاینونه د پنځشنبه په ورځ د 16 ورځو لپاره پیل شول. تکل سوې دویم ځلې انتخابات 16 ورځې وروسته وسی.
د ولسمشر د کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزي ټیمونه وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به د سولې د عالي شورا په جوړښت او واکونو کې بدلون راولي. دوی وایي د سولې عالي شورا په تیرو کلونو کې خپل کارونه هغه سي چې لازمه و نه دي کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د سولې لپاره مهم کارونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په دې راپور کې ووري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ټیمونه وایي په تیرو کلونو کې د سولې عالی شورا د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې او د بریالیتوب په صورت کې به د دې شورا په تشکیلاتو او صلاحیتونو کې جدي بدلونونه راولي. د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم غړی ډاکټر عبدالعلي محمدي وایي د دوی ټیم به د بریالیتوب په صورت کې د سولې عالی شورا کې داسې کسان په دندو وګماري چې په کورنیو جګړو کې ښکیل نه وي.
هغه څوک به د دې شورا غړي شي چې په کورنیو جګړو کې ښکیل نه وي او د دې شورا غړي به داسې څوک وي چې دواړو غاړو ته د منلو وړ وي. دوهم دا چې د دې شورا په کړنلارو باندې یاد چې څه ډول کار ترسره کړي او د سولې پروسه مخکې یوسي بیا به له سره کتنه ورباندې کیږي.
ښاغلی محمدي وایي د دوی ټیم به په مستقیمه توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه کوي. د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدری وایي د دوی ټیم به له هغه چا سره د سولې په اړه خبرې وکړي چې د افغانستان په چارو کې نظامی او سیاسي لاس لري.
د سولې عالی شورا به یو فعال او هدفمند پروګرام تر لاسه لاندې نیسي، نه یو ظاهر شکل. د یادې شورا په تشکیل به له ډېر غور او کتنې وروسته یاده شورا خپل کارونه پر مخ وړي تر څو وکړی شي د افغانانو غوښتنې پوره کړي.
ښاغلی حیدری زیاتوي چې د بریالیتوب صورت کې به د دوی ټیم د سولې په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې ولري. بلخوا د سولې عالی شورا وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره بنسټیز کارونه کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسول محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې پروسه ځکه پیچلې ده چې کورنی او بهرنی ابعاد لري.
موزل افغانستان یک معجون مرکب
د افغانستان مسله تر دې حده پیچلې ده چې موږ یې په یوازیتوب نشو حل کولای. تر څو چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو را سره همکاري ونه کړي، هغه لوبه چې په افغانستان کې روانه ده زیات لوبغاړي لري. امریکا، ګاونډي هیوادونو، په ځانګړې توګه پاکستان، د دې لوبې اصلي لوبغاړي دي.
ښاغلی قاسمیار وایي تر اوسه د دې شورا په منځګړیتوب نږدې 8000 کسانو له جګړې لاس اخیستی او عادي ژوند ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
مخکې مو د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو نظرونه د سولې د عالي شورا په اړه اوریدل. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې د سولې د عالي شورا په اړه خپل نظر څرګند کړئ، له 8:30 بجو یعنی د خبرونې په پای کې له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو دی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي د دغه ولایت په یمګان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د 22 پولیسو یو ځای کېدل ردوي او وایي چې دا پولیس ته وسلوالو طالبانو له لوري یوې بلې ولسوالۍ ته وړل شوي دي. د بدخشان د والي مرسیال ازادي راډیو ته وویل چې د دې پولیسو د ژغورنې لپاره عملیات په جدي ډول دوام لري. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
که څه هم د بدخشان د یمګان ولسوالۍ له ځانګړو عملیاتو وروسته دا امنیتي ځواکونو په واک کې شوې ده، خو له دې ولسوالۍ څخه د ورکو 22 پولیسو سرنوشت لا هم نه دی معلوم. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس نیول شوي سرتیری د وسلوالو طالبانو له لوري د دې ولایت د جرم ولسوالۍ د خوستک سیمې ته وړل شوي دي. ښاغلی بیدار ټینګار کوي چې د دې سرتیرو ژوندي خوشې کېدو ته د دوی هڅې روانې دي.
هغه 22 نفره چې له هغوی سره اسیر وو، هغه له دې منطقې نه طالبان وړي د جرم په ولسوالۍ کې دي او د موږ عملیات جریان لري او انشاءالله په راتلونکي 40 ساعتو کې به د هغوی سرنوشت هم معلوم شي، هغو به هم خوشې شي او ټوله صحبه تصفیه شي او دا کاملا ردوم. هغوی په خپله له هغوی سره نه دي وصل شوي.
د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ونیوله، دغې ډلې د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې دوی د یمګان له ولسوالۍ څخه 22 ملي پولیس ژوندي نیولي دي. خو وروسته بیا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ځانګړو نظامي عملیاتو په ترڅ کې د جمعې په ورځ دا ولسوالۍ بیرته له مخالفینو ونیوله.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیو نه.
او د سحر لود ما شم تر او ازادي رادیو هوري. د افغانستان د عدلي وزارت د پیسو د سپینولو د مخنیوي او د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قوانینو طرح ولسی جرګې ته وسپارلې. د عدلي وزارت سرپرست د ولسی جرګې په غونډه کې وویل د دې قوانینو طرح د وخت له غوښتنو او نړیوالو معیارونو سره سمې ترتیب شوې دي. د ولسی جرګې رئیس د جرګې د مالیه او بودیجې او د ملي اقتصاد له کمیسیونونو وغوښتل چې د دواړو قوانینو طرح وڅېړي. په دې موضوع خان محمد سیند راپور لري.
د عدلي وزارت سرپرست د دواړو قوانینو طرحې ولسی جرګې ته تشریح او هیله وکړه چې د دې جرګې غړي د پرې بحثونه بشپړ او تصویب دی کړي. د عدلي وزارت سرپرست سید یوسف حلیم د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې خبرداری ورکړ چې که د دې قوانینو د طرحو تصویب ته جدي اقدام ونه شي، د افغانستان او نړیوالو بانکونو پر اړیکو به منفي اغیز پرې باسي.
دغه سازمانونو اولتیماتوم چې د افغانستان بانک ته ورکړی، که چېرته دا قانون زر تصویب نه شي، امکان لري چې د افغانستان د داخلي بانکونو روابط د نړیوالو بانکونو سره قطع شي.
خاغلی حلیم وویل د مجازي بانکونو د فعالیتونو درېدل، د بانکونو ترمنځ د اړیکو محدودېدل او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د پیسو د سپینولو د منع او د تروریزم له تمویل سره د مبارزې له قوانینو سره تړلي دي. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې د پیسو د سپینولو د منې د قانون طرحه چې تر دې مخکې په 12 فصلونو او 15 مادو کې ترتیب شوې وه، اتو فصلونو او 15 مادو ته راکمه شوې ده. د عدلی وزارت چارواکي وایي چې د تروریزم له تمویل سره د مبارزې د قانون په طرحه کې د ملګرو ملتو د سازمان د وضع شوو کنوانسیونونو او د دې سازمان د امنیت د شورا پریکړې په پام کې نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ خونه انتقاد کوي چې د پیسو د سپینولو د منې د قانون طرحه له نړیوالو بانکي اصولو سره سمه ترتیب شوې نه ده. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي آزادي راډیو ته وویل
قانونی که فرستاده شده قانون ناقص است. 34 ماده از ایره
دا قانون چې ولسی جرګې ته لیگل شوی نیمګړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک د رئیس له قوله 34 ماده ځینې لیرې شوې دي. دا ماده ضروری وي او افغانستان د تور لیست څخه ژغورلی شي. دا قانون باید په نړیوالو معیارونو جوړ شي نه په افغاني سلیقو.
ویل شوي که د قوانینو دا طرحې د ولسي جرګې لخوا ژر تصویب نشي ممکن افغانستان د جون په میاشت کې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په تور لیست کې شامل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې د پخوا په پرتله ستونزې کمې شوې دي. د دې وزارت ویندوی وایي تیر کال د نورو بدیلو لارو د کارونې له امله په دې برخه کې ستونزې 90% کمې شوې دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې ستونزې شته. نور حال له کابل د محمد ابراهیم صافی په دې راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې ښې شوې دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د شنبې پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې کار علت دا دی چې افغان سوداګر د بدیلو لارو نه ګټه اخلي.
خصوصا در یک سال گذشته
په ځانګړي توګه په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو په برخه کې له نرمۍ نه کار اخیستی او علت یې دا دی چې افغانستان اوس توانیدلی د اذربایجان او ایران له لارې تجارت ته دوام ورکړي. یعنې زموږ ستونزې په سلو کې 98% حل شوې دي.
8% حل شوه، اشتباه نه کوم.
د ښاغلي قوقندي په وینا افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې د سوداګرۍ د ستونزو د لرې کولو په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي تیر کال د پاکستان نه د وارداتو کچه د وړم کال په پرتله 500 میلیونه ډالره کمه شوې ده. سره له دې چې دوی د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې تر یوه حده د ستونزو د هوارۍ خبره کوي خو وایي چې اوس هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته دي. د تجارت او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل اوس هم د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو اموالو ته اجازه نه ورکول کېږي.
تو کوئی چین اتنه وی پیسا دا ټول مشکلات حل شوی دی، دا ټول نه حل شوی بلکې مونږه د کراچۍ د لارې نخپل تجارت را کم کړی دی او ویلا ته دا دی هغه لا قیمته تم کی او همدارنګه حل ته چې کوم ګارانټیګانې زموږ تفصیل کی کوم تضمین زموږ نه غوښتې چې طاقت ورسا دی. په دې خاطر باندې مونږه اکثر د کراچۍ د بندر نه استفاده نه کوو.
د کاغلی الکوزی په وینا اوس مهال په پاکستان کې له افغان سوداګرو نه 15 ډوله بانکي ضمانت اخیستل کیږي او دا د سوداګرو په ګټه نه دی. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکو ته له سیاسي اړخه ګوري. دوی وایي پاکستان له کلونو راهیسې د سوداګرۍ په بېلابېلو برخو کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړي او د دغو ستونزو د هوارۍ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي څومره چې پکار ده په هغه اندازه د کتاب له لوستلو سره د خلکو لیوالتیا نشته. نو په همدې خاطرې په دې ولایت کې دوه ورځنی نندارتون پرانیستی دی. په دې اړه له ننګرهاره د ازادۍ راډیو د خبریال شاه محمود شینواري دا راپور واوري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د افغانستان لپاره نړیوالې رواني ټولنیزې ادارې یعنی اپسو د شمې پورز د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې د کتابونو دوه ورځنی نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې یو شمېر خپرندویه ټولنو برخه اخیستې او خپل چاپ شوي کتابونه چې په دیني، علمي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې دي نندارې ته وړاندې کړي. د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې کار څخه یې موخه د کتاب د اونین منزل او دارنګه د ټوپک پر ځای د کتاب فرهنګ دودول دي.
البته دې موخه دا دي چې
څنګه مونږ کولای شو چې ځوان نسل ته د ټوپک په ځای مونږ کتاب پلاس وکړو او د کتاب او د مطالعې فرهنګ پیوړی شي او د شاشه د کتاب سره تعلق دی هغه ول منځل شي او ځوان نسل ته مونږ خودلې شو چې د شاشه د کتاب سره تعلق یې هل منځل کیږي.
په دې نندارتون کې د افغانستان د قومونو او قبایلو وزیر اکرم خپلواک هم ګډون کړی وو. نو موري وویل چې اوس مهال څومره چې لازمه ده کتاب سره د خلکو لیوالتیا ډیره کمه ده او د دې سنځي د ختمولو لپاره دا ډول نندارتونونه ډیر ګټور دي.
فرهنګ او علم ادب په برخه کې عادي غونډه هم په مراتب زیات ګټ لري او بیا دغه سنندارتونونه چالتہ د خلکو پر زمينه مسایل شي راسي او مختلف کتابونه وګوري. من د کتابخانو خواته ډیر کم ورزو، من د کتاب د خرڅلاو جته ډیر کم ورزو، دغه ځای زمينه دي چې ډیر دوستان راسي او د خپل ذوق خوخه کتاب پیدا کی او هغه واخلي او هغه مطالعه کی.
یو شمیر ځوانان چې یاد نندارتون ته ورغلي وو خوخي ښکارا کړه او په خبره یې چې دا سین نندارتونونه دوی ته ډیره ګټه رسوي.
مله محمد سنځم د ننګرهار ولایت سیدونکو دین نندارتون ته په دې خاطر راغلی یو چې د کتاب د لپاره جوړ شوی دا کتاب خو خپل ګلاب دی او دغه کتاب چې مونږ یو ځای ته رسې یو دی وړون بنا جوړي.
جمال صاحب ما دغه نندارتون یو تن ګډونوال دغه کتاب نه په نامه چې کوم نندارتون جوړ شوی او ما په دې کې ګډون وکړ او زما پاند باندې دا یو ښه هڅه ده. خلک مطالعه ته تشویقي کتاب لوستو ته تشویقي کوم فکر وکړو زموږ په ټولنه کې کتاب لوستو کلتور بیخي ختم شوی دی. هغه چې زموږ محصلین دی هغه یې نه لولي او په تیر بیا خلک چې کتاب نه لري پاتې شوی دی. نو دغه سي نندارتونونو په لاره چول خلک تشویقي او د کتاب سره د ټولنې د خلکو کلوستي کچا لګ زده کړی کړي دا وایي مینه کتاب سره پاتې کیږي او په دې باندې ټولنه پرمختګ کوي.
د ویلو د چې اوس مهال په ننګرهار کې ګڼ شمېر خبرندوی ټولنې فعالیت کوي او یاد ټولنو په لزګونو او ان په سلګونو کتابونه په بیلابیلو برخو کې خپاره کړي. خو د کتابونو مینوال وړاندیز کوي چې یاد ټولنې باید د کتابونو د چاپ پر مهال ارزښت او اهمیت په نظر کې وساتي، ځکه د بارزښت کتاب په خپرېدو سره د کتابونو مینوال او لوستونکو هم زیاتېږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
څو شپې وروسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. په میکروفون ستاسو خبرونه کې د سولید عالی شورا د کار په اړه ستاسو نظر اورو. د اوکرين صدر اعظم خپل خلکو وغوښتل چې له غواښونو سره سره د ولسمشۍ په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. ارسي یا چینو کول دواړه کاندیدانو داړه مارانو ته اجازه نه ورکوي چې د پردیو په لمسون دغه انتخابات ګډوډ کړي. روسیې د دغه انتخاباتو په اړه عکس العمل شوه لري. سالی محمد سالی د موضوع جزئیات اوروي.
د اوکرين صدر اعظم ارسيني ياتسينوک د دې هوت له خلکو غوښتل چې د اوکرين د دفاع لپاره دی د ولسمشری په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. ياتسينوک پرون په یو اعلامیه کې له اوکرينيانو غوښتل د هغو یاغیانو له غوښنو سره سره چې له بهرې ملاتړ کیږي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. د اوکرين صدر اعظم دغه انتخابات مهم وبلل. موږ هغو داړهمارانو ته چې د بهرنیو اجیرانو لخوا یې ملاتړ کیږي اجازه نه ورکوو انتخابات ګډوډ کړي. په بشپړه توګه مو انتخاباتو ته حقوقي او مالي زمینی برابرې کړي. ستاسو رایه به د هیچا لخوا نه غلا کیږي. د انتخاب حق ستاسو سره دی. دغه انتخابات د اوکراین په لویدیز، ختیځ، شمال او جنوب کې د خلکو اراده څرګندوي. روسی په لوبه بیلتون غوښتونکو ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې به د انتخاباتو مخه نیسي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو په اوکراین کې د نننیو انتخاباتو نتیجو ته درناوی کوي، خو دوی ویل اوکراین په بشپړه توګه کورنۍ جګړې او کړکیچ ته داخل شوی دی. پوتین پرون څرګنده کړه چې مسکو به د اوکراین له نوي ولسمشر سره کار ته ادامه ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست په ټاکونه کې پیترو پروشینکو د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو په ګډون د شلو کاندیدانو په وړاندې ولاړ دی. ماهران اټکل کوي چې دغه انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځیږي او د جون میاشتې پر 15مه به پروشینکو او تیموشینکو د رقابت میدان ته وځي. چرواکي وایي د انتخاباتو د امن لپاره په لسګونو زره پولیس او نور داوطلب کسان ګمارل سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د خبرونې نمایي ته ورسیدو 8:30 دی. لاندو خبرونو ورسته میکروفون ستاسو دی او موضوع هم لکه څنګه چې مخکې ویل د دوو کاندیدانو ویل دي چې د دوو کاندیدانو د سولی د عالی شورا په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي. که تاسو هم غواړئ چې د سولی د عالی شورا په اړه نظر څرګند کړئ، لاندو خبرونو ورسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. اوس نجيبه زمان د دې سات لاندو خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دویم دور انتخاباتو کې چې 6 ورځې وروسته به ترسره سي، د خلکو د پراخ ګډون لپاره 15 میلیون رای پاڼې برابرې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مالدیو له هیواد څخه وغوښتل چې د افغان لوبغاړو خوندیتوب ته پام وکړي. په بغلان کې پرون د افغان پلخمري د نساجي فابریکې شاوخوا 50 تنو کارګرانو تحسن 11 ورځې ته ورسید. دوی د هغو کورونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کوي چې وایي د دوی دي او زورواکو څخه نیولي دي. د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د سوریه د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت له تایلند سره خپل پوځي تمرینونه لغوه کړل. د اوکرين په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ویل هغه سیمه چې د دوی په ولکه کې ده او د خلکو جمهوریتونه یې بولي باید د نوي روسیې په نامه هیواد باندې یاد سي. او د بلجیم چارواکي وایي پرون په پلازمینه بروکسل کې د یهودانو په یوه موزیم کې د یوه سړي په ډزو 3 کسان وژل سول او بل تن سخت ټپي سو.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان در این برنامه میزبان شما هستیم. دفاتر انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی گفتند در صورت برنده شدن در انتخابات در ساختار و صلاحیت های شورای عالی صلح افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. نمایندگان دفاتر انتخاباتی اردو نامزد ریاست جمهوری روی کارکردهای شورای عالی صلح افغانستان انتقاد میکنند و میگویند در چند سال اخیر این شورا دستاورد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. اما خود شورای عالی صلح افغانستان گفته که در چند سال گذشته تلاش‌های فراوان برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان انجام داده. با باور شما آیا تلاش‌ها آنچی شورای عالی صلح میگه موثر بوده و یا آنچی که نامزدان ریاست جمهوری افغانستان گفتند که در ساختار تغییر میارن و هیچ دستاورد محسوس تا بالا از سوی شورای عالی صلح صورت نگرفته؟ میتونین بر ما زنگ بزنین و نظر خود را با ما شریک بسازین.
بله، لکه څنګه چې مو اوریدل د افغانستان د ولسمشر دوه کاندیدان وایي چې که بریالي شول نو د بریالیتوب په صورت کې به د سولې د عالی شورا په جوړښت او صلاحیتونو کې بدلون راوړي. دوی وایي د سولې عالی شورا په تیرو کلونو کې خپل کارونه هغه څه چې لازم و نه دي کړي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا بیا وایي په تیرو کلونو کې د افغانستان کې د سولې لپاره مهم کارونه کړي دي، په زرګونو وسلوال مخالفان پخلا کړي دي او له جنګ لاس اخیستلو ته راضي کړي دي. که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي، همدا شیبه ازادي راډیو ته په دې ټلیفون شمیرو تلیفون را وکړئ: 0992-203-1540. بل شمیره ده 0992-203-1550.
شنونده هم داریم روی خط. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب صحبت
کنید. سلامت باشید.
مهربانی صاحب.
مهربانی کنید هوتک صاحب.
ګرمنه چې نن څوارم په واقع نیوډي ریسرچ ټیم موږ ته اشاره کړې موږ تاسو ته یو په افغانستان کې د هر ځوان هر مرکه سره خپل غوښتنې لري د دې غوښتنې د لري په کښ کې څو لږه غلې وای او په افغانستان کې څه نه ټول څه ټول مش.
بله هوتک صاحب، ټلیفون دې قطع قطع کیږي. خیر، خبرې دې پوره خبرې نشوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی
تو خیسته
میکروفون شما. مهربانی تو
خیسته. السلام علیکم. تو خیم دو بابا این تیسر و نخوالی خفتاز در تکناسی و سرانتا تا جایید نیمی صاحب و جازالی رادیو فیل خارکون که
سلامت و سلام. دیر ازیاد مننه.
مهربانی صاحب.
تاسو خود را شخص کارونه انتخاب کړی ده په دې کې موږ هم خپل لاندې نظر ورکو او د دې د جوړښت یا میکانیزم یا ترتیب له لوري سر کوي فرصت نه جوړ کړو خو البته موږ د دې خپل خلک د سره د دې خدمتو کوي یعنی د کلی خو د دې سره عبدي او په ټول جوړښت کې سوادن وخت تور کړی دا او حال دا د د عام وخت چې موږ مختګم نه کړی دا حالت نو دا وخت د سرګوري دوی کوي کله دې په سره دار خپل د سپاسنی اکټیټی کې کله دې خپل د څنګه مطلب دا غوښتي وختونه چې خو خدای دې وکړي چې په دا نه وي چې موږ کارته کوته کوي چې په دا کې خدمت کوي سلح افغانستان کې کاروان صاحب بالکل دې دې سلح حرام په افغانستان کې هیڅ کوم پر حکومت باندې خپل چې پر کار خپل چې په دولت کې کوم چې دا د ژوندانه یو مهم مرکز دی چې امنیت او ټول حراتي په څل واري انتخابات کې د جمهوریت د وسی امنیت نه نه د ملت نه حکومت نه څه بس خدای کار کوي نو په ټول ټول حراتي ستاسو د توجه څخه یو مننه
من له تاسو څخه هم کوم ودان چې نظر مو څرګند کو بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړئ صاحب مهرباني صاحب بفرمایید صاحب صحبت کنین لطفا تماستان برقرار است بفرمایید صاحب
مهربانی و چجر متاسفانه چیزی
تماس از اینا قطع شد 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است میتونین بر ما زنگ بزنین نظر خود را در مورد موضوع برنامه با ما و شنونده ها شریک بسازین بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم
مهربانی صاحب لطفا خبری وکي استاسي आवाज راځي
عبد الله حلمي من کندهار
مهربانی کوي حلمي صاحب حلمي صاحب متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو کڅم आवाज مو ډیر وازیو خیر بل اوریدون کې تر نوبت ورکو حلمي صاحب دې دوباره ټلیفون وکي مهرباني آزادی رادیو بله صاحب اورو مهرباني
مهرباني صاحب
بله صاحب
دا ټول خبر دې کیږي معنا دا ځلانه مو څه کاندان چې دا خبرې کیږي چې معنا نور طالبان په برابر دا چې یو کاظم مختب د پاره د اعتراض اصول په افغانستان ته راوړل دا هیڅ دغه خلکو توجه ورکړي مې نه کوي کار وکړي
نه دوی دا خبره خو فکر نه کوم چې په دې شکل سره کړی دوی وایي دا کته سي دا راپور مخکې چې مشخبر کو او ریدلې اړ یو وایي چې د سولې شورا په ترکیب کې به تغییر راولي صحیح مننه سید استاسو نظر و امریدو لیکن اوریدون کو ته سید یادونه کو چې د سولې د شورا په اړه کاندیدانو نظر څرګند کړی دی یو ویل دي چې کچرته وخت ورسیدونو د سولې شورا به کاملا بدل کړي په دې شورا کې به غسی کسان وګماري چې هغه په جګړه کې شکیل نوي بل هم د دې شورا په اړه نظر څرګند کړی دی دا راپور به هم ک وخت پیدا شو د خبرونې پترس کې تاسو ته بیا خبر کو خو س یو اوریدون کې لرو مهرباني وکي آزادی رادیو
مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادی
السلام
علیکم وعلیکم السلام
بفرمایئ صاحب
خوشاله اوسئ مهرباني کوي مهرباني کوي صاحب یو څه ژر چې نور اوریدونکو تم نوبت ورسیږي مننه
مان هر خدای دې زو خو بالکل د نصر صاحب عبد الله او د نصر صاحب څنګه راځي خپل غړي د نصر مخالفت نه ولې زکه چې رسول علي شورا په افغانستان کې څه مطلب دی
bale
bale sir
متاسفانه تماس از اینا قطع شد فکر میکنم امروز کدام مشکل در لاین های تلفن وجود داره در هر صورتش شنونده ها در صورت که تماسشون قطع میشه میتونن دوباره بر ما زنگ بزنن 0700-822-755-0799-203-540 موضوع برنامه ما هم در مورد اظهارات دو نامزد ریاست جمهوری است که گفتن در صورت پیروزی در ساختار شورای عالی صلح افغانستان تغییر میارن زیرا گفتن در چند سال اخیر این شورا دستاورد قابل ملاحظه نداشت اما شورای عالی صلح میگه که تلاش های زیاد را در چند سال اخیر برای تامین صلح و ثبات در افغانستان انجام دادن. میتونین بر ما زنگ بزنین. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم سید.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
دوست عزیز، خدمت شما و خدمت دوستتان عرض سلام و ادب دارم.
سلام بر شما هم بفرمایید.
در مورد تضییع شورای صلح خدمت شما چند نکته میخوام عرض کنم.
بله سید.
یکی شورای صلحی که تشکیل شده بود، این شورا شورایی که وسط دولت تشکیل شده بود و این شورا یک شورای دولتی بود. بنابراین شورایی که توده ها و افرادی که زیده دل بودن در قضایای جنگ ها، این شورا باید متشکل از اون مردم می بود، در حالی که این شورا متشکل از افرادی بود که این افراد همه کارمندان دولت و در سطوح بالای دولت قرار داشتن. یک قضیه. قضیه دومی که وقتی که کشورهای منطقه و به سطح دنیا یک تغییر در رابطه با صلح افغانستان وجود نیاید، این شوراهای صلح ما فکر میکنم اگر شورای بعد از این هم نیاز داره که وعده کردن که ما داری تغییر وارد میکنیم، اگر اونا هم تغییر وارد کنن تا وقتی که دنیا نخواهد و خصوص کشورهای منطقه، کشورهای همسایه ما نخواهند، صلح در افغانستان متصور نیست. و امیدوار هستیم کاندیدای محترم برنامه های خود را در رابطه با صلح و در قضایای شورای صلح افغانستان یک اندازه تغییر بدن و تلاش بکنیم که با کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای همسایه قسم جرامت بکنن که اونا را وادار بسازن، اونا را راضی بسازن که از افغانستان.
یعنی با باور شما نقش همسایه ها بیشتر برجسته است نسبت به شورای عالی صلح؟ بله؟ لطفاً از رادیو هم فاصله داشته.
نقش همسایه ها بسیار برجسته هست. امروز ما شما میبینن که مخالفین افغانستان از این کشورهای همسایه وارد میشن. با وقتی که کشورهای همسایه نخواهن صلح به تامین شود، محال است که افغانستان کشورهای صلح ما با اونا پیام بفرستیم، اونا با ما پیام بفرستیم، ولی پیام فرستادن ها نتیجه آنچنانی نداره.
بله سید. تشکر، سپاس از شما، سلامت باشین سید. بریم بچه نمیده بعدی.
بله، مهربانی و که آزادی را دیده.
السلام علیکم، سلام سید سلطان ایمی سید سلام دادوی را دیده تولو کارکون کو اولیدن کتا سلامون و انزید خود نمو پایم از کتا سلام لیتا خود نمیده.
مهربانی کوی وفا سید.
بفرماین وفا سید.
مانانا سلام سید گوی بسولی زالی سوال هر عرض نکی همان سلاغلی دا روز پولیدی کما خاص الاسرانون نزل رلی حکومت څنګه به دي سره یو ورکوب لري حکومت خلکو ته دغه شورا تشکیل شوی ده. هغه کسان چې مخکې هم طالبانو سره یعنی دوی هم دایمي نه لري چې طالبانو سره د رسولي خبرو کې جدي اقدام وکړي. زما په نظر همدا علت دی چې مخالفین د دغه شان کسانو په ادرس سره د ټولې خبرې ته نه حاضرېږي. په دې وروستیو کې د مهاجرانو مرسته کول هغه مهم ارزول د ټولې خبرو کې دا هم سمبولي حیثیت لري. دولت غواړي چې محتسم اغاجان داسې مشري چې طالبانو ته چې ګواکې اغاجان اوس هم د طالبانو خاوند دي او کولی شي چې له هغوی څخه نمایندګي وکړي. خو زما په نظر د طالبانو په ډله کښې اغاجان خپل اعتبار لاسه ورکړی دی او فکر نه کوم چې طالبان دې د اغاجان سره نمایندګي دولت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. په هر حال له بلې خوا رکاري چې دولت وروستۍ ورځې دي او ډېر ژر به نوی حکومت رامنځته شي په هېواد کښې. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا طالبان به د راتلونکي دولت پولې کولو ته حاضر شي او که نه. دلته یو موضوع خاص اهمیت لري چې هغه د امریکې سره د امنیتي تړون لاسلیک دی او په افغانستان کښې د خارجي اسکرو حضور دی. که چېرته راتلونکی دولت بدون له شک او شرط له نورو سره امضا کړي نو بدون له شکه چې په راتلونکي کښې به د دوی په خبرو باندې منفي اغېزه وکړي. او بله موضوع دا ده چې مخالفین زیات دې ته پام نه کوي چې سولې په شورا کښې څوک وجود لري، چا سره به سولې خبرې کړي. هغوی دې ته زیات پام کوي چې دلته خارجي عسکر حضور لري او دلته امریکایان دي او دغه وطن روان شوی دی، هغوی دا خبره کوي. زما په نظر اول چې د جنوري ټولنې سره په دې برخه کښې خبرې نه شي تر څو د هغوی نه شي تر یو حده پورې طالبان به یا مخالفې ډلې به دې ته حاضر نه شي چې دولت سره خبرې وکړي، ځکه د هغوی یو همدا شک هم همدغه خبره.
ډېره مننه وفا صاحب، کور ودان چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. رحیم الله صاحب،
زه د سولې عالي شورا نه یو هغه کوم چې دوی د افغانستان د سولې باره کښې هېڅ کار نه دی کړی. ځکه چې د وردګو یو نیم کیلومتر لاره تر کابل پورې د اسرائیل مرکز ګرځېدلی. هېڅ شی نه دي کېدلی چې سبا چې انتخابات بیا شوي شي وردګو کې شاید په ولایت کې څوک کرایه ورکړم، هغه پولیس والی کې څوک وټنشنه نه کړه، ځکه چې یوه رایان د ولس والی نه دی نشي ټولولی. دا نو څه رقم د ټولوالي شورا چې ماشینه مفت مفت اخلي، مګر په یو کیلومتر لاره کې سوله موږ نه وینو. افغانستان
بله بله سب ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
تماس از شنونده ما قطع شده. یک موضوع دیگه که سروان صاحب خیر از افغان ها از او شکایت دارن، مصارف شورای عالی صلح افغانستان است که گفته میشه رئیس و اعضای این شورا معاشای خیلی بلند دارن و مصارف از اینا هم تا حالا البته چیزی که اینا میگن مردم البته هیچ نتیجه محسوس به امراه نداشت. اما شورای عالی صلح گفته که در چند سال گذشته، یعنی از سال 2010 میلادی که این شورا ایجاد شده، تا حالا فعالیت های زیاد داشته و هزاران تن از شورشیان را تشویق و ترغیب به پیوستن با دولت کردن.
واقعا دستور شورا غسی وی او دمو هم وردل چه کاندیدان بیا بل نظر لري دوی وای چې د سولې په شورا کې باید کچرته بریالي شي نو تغییر باید راوستل شي. او استاد اوریدونکو نظر سره مهرباني وکړئ هم دا شیبه ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلامت اوسئ. کوردی ودان
مهرباني سي.
انا دا ډاکټر سیو عبدالله، ډاکټر سیو شوهنی شوی چې مخکې سوبلې علي شورا څنګه نه نه کړی دا خواقد چې سولې علي شورا هغه استاد سیف چې هغه نه منځ ورکړل او وروسته بیا استاد سیف زه خو نیم ورته ځایر او رباني سیف بیا نو څنګه ولایتي شورا هغه سولې علي شورا رئیس وټاکل دا خو جنجال ګناه دی طالبان چې دا ټول له پښتو په سیمو کې دا پارسيوان د دې پارسيوان کې نه چې دا د پښتو لپاره به دا ریس کوي. نو په دې له سره د طالبان چې په پښتو کې نو کې دا یو ځوان نه یو قومي مشر ده، نه یو هغه چې د څو غالي شو ریس کوي، دا به یو مشخص سره یو مشر یو قومي سره به په دې سولې علي شو ریس کوي چې څو سره مخالفت کوي د سولې علي شو خبره وړاندې کوي.
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
بفرمایئ سی. مهرباني کوین صحبت کوین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو له زابل څخه خبرې
کوم. مهرباني کوی صاحب.
یاد نظر دا د څو سیمو کې د کاندیدانو وینه دي چې نو شورا کې باندې څنګه چې افغانستان کې د نړیوال کار نه ده کړی ټول کومو کې نو هغه دا چې دا به ډېر شي.
بله سر مننه. هم دومره استادو نظر واوریدل شو. کوردی ودان بل اوریدونکو حمله رو مهرباني. آزادی رادیو
بفرمایئ. سر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، صحبت کنید، تماستان وصل است. بفرمایئ سر
خبری وکړئ لطفا یو تجر.
مهربانی سب. فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنیدن. 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظر خود را در مورد فعالیت های شورای عالی صلح افغانستان با ما و شنونده ها شریک بسازین. مهربانی سب.
مهربانی اوکی. آزادی رادیو.
مهربانی بفرمایید. سلام. سلام سید مهربانی. سلام.
متاسفانه چې ستاسو आवाज واځي نه راځي، خپل موقعیت بدل کړئ او بیا زحمت وباسئ ټلیفون راوکئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. آزادی رادیو میکروفون ستاسو دی.
دلمه جنرال سروان بیا هم سمونه لګوم دلته راغله تک لکم درات
پکن کچې تیرو کارو د سوري تیرو کارو ته پښتون سره زه په افغانستان کې زموږ تاسو پر ځوان حل پر هر شخص یو ځینی غوښتنه په افغانستان کې سوله ده یو ځینی غوښتنه په افغانستان کې د ټول نه خالو د منځ ته په خاطر باندې یو ځینی سوله ده موږ څنګه وګورو افغانستان یو جنگ ده په هیواد دی په افغانستان کې ستونزې په افغانستان کې مشکلات افغانستان د مشکلاتو کې څو سره مخ کېدل ټول یو نه مينې وایي د سولې نه ستوندي زه کچې دا محترمین فائدان کې زموږ تاسو افغانستان په هر کله کې چې ورکنه دې قدرت ولري دا راتین دې قدرت ولري هغه ورکن تغیرات زوم په پاکستان کې د دوه ټول نه خپل زموږ د ټول سره یو واجب دوه کانجانو دوه شیم شو یو د سې خدام په خاطر په پاکستان کې امنیتي اقتصادي او نور له خپل وسیږي ځنه مخې به سولې او افغانستان به یو ځل پرمختګ وکړي کام به یو ځل بیا هم د ټول مشکلات تخلاصي افغانستان به یو ځل خوانی غوندي خوانی غوندي سکولې او افغانستان را پوه ان شاء الله نو یو ځل څنګه دوه مسترمنه خلاصي
مهربانی مننه چه سلامت باشین مهربانی یک شنونده دیگه داریم روی خط بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام
سیب مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام لطفا لرادیو یو تلری شی یا رادیو ټیټه کی چې رادیو آواز هم راځي بیا نور اوریدل کې ستاسو آواز هم ناوري بفرمایید سیب
سلام سره ما خبر اورئ
بلې سیب ستاسو خبر اورو
زه کرام ایوی خبر کوم له لوګر ولایت نه
مهرباني کوئ سر
سر وخت د کاندیدانو خبرې ته تایدوم ځکه چې سوري علي شو په تیرو څو کړو کې څه مانه کړې او دوی چې کوم خبر کوي چې موږ سره بازي وسلواله او سوي دي دمر وسلواله او سوي دي هغه هو حق خطر وسلوال نه دي هغه هو د ځان چې په لري ان ترسان هغه غلي دي
بله مننه تاسو لطفا دا خبرې مکوي چې څوک توهيني شي لطفا د سولي د عادي شورا په اړه خبري وکړي تاسو فکر نه کوم چې دا مناسبه وي چې یو چاته چرسیو یو بل څه ووایست د اصلي موضوع په ارتباط کې نظر څرګندوي مهرباني
لطفا افت کلامه د نظر داشته باشین و لطفا از شما خواهش میکنیم که اهانت به کسی نکنیم
بله بیا واقعا څوک چې استاسی د نظر مخالف دی هغه څوک چې جنگی جوی هغه ته به چرسیو یا ګوډاګی یا بل څه وی نو د سلسله به دوام پیدا کړي یو بل ته بد رد ویل دا ډېره ګټوره خبره نه ده بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو آزادي راډیو ده
مهرباني سیب بفرمایئ
السلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام
مهرباني سیب
جاوید نعیمی صاحب ټول خو بار ویدم که سلام وایم په پښتو ولم دی پښتو څخه
سلامت اوسه کور دی ودان
بفرمایئ سیب
روان صاحب زو په نظر باندې موږ افغانان سولې ته ډیر ضرورت لرو که کین وکړ چې موږ وشه ډوډۍ قبلو خو سوله غواړو چې سوله په افغانستان کې راشي خو همداسې خلکو ته چې د سولې لپاره یو مشر وټاکي چې هغه د خارجانو او د افغانستان کې ځینې داسې کړی چې هغه د یغو پښتانه یې لاندې خپلواکۍ په رښتیا سره سولې لپاره کار کوي موږ یو داسې کس غواړو
مننه سلامت اوسه بل اوریدونکو له رو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
مهرباني صاحب بفرمایئ
زه از الله خبرې کوم د مزار شریف څخه تاسو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسه
او په دوم قدم کې دا وایم چې دا کومه شورا چې دی جوړه کړې ده دې شورا خپل بازار کې یو دکان خلاص کړی دی هغه څوک چې د سولې خریدار دی هغه راځي خو ولې موږ د خپل کلي وطن کې چې خلک وینو سیستم د سولې خدا څنګه باید هغه شورا چې د سولې شورا ده هغه باید د جنیبینو کور ته ولاړ شي او هغه ته قناعت ورکړي او هغه د سولې په اړه کې خبرې وکړي او دا سیستم او دا ترتیب زما په نظر باندې د سولې هدایت خدا څنګه دی چې هغه کوم خلک چې دی وایي سولې ته رامات شوی دی یا صلح منل دا واته نفر دی دوی خو په خپل راغ د دوی دکان نه صلح واخیستل دوی خو د خلک چې دا غي کوور له واغې دي تقانې کړو چې صلح وکي ما په نظر باندې داسی او تیم یا داسی او شورا چې هغه دواړه جانب کور ته ورسي او وکولې شي هغه ته قناعت ورکي او بل اخر صلح ته راځي کې نو دا به ښه وي مننه تاسو
بله
ډیر مننه سلامت او سهلت تاسو خبر فاروقی صاحب له سعودي عربستانه مهرباني
بفرمایئ صاحب
سلام علیکم ګرانو دې ازادي راډیو کارکونکو د افغانستان غویر ملت د زلول کومې سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ
د ما هله دا
چې د صلح پروګرامونه به تر هغه وخته پورې په مخ باندې لاړ نه شي چې تر څو رښتونی صداقت نه وي. که دواړه جانبه کې صداقت موجود وي، افغانستان له دې ناخوالو نه خلاصول غواړي، نو انشاءالله رحمان په ډېر کم وخت کې به د صلح پروګرامونه په خپل ځای باندې رسیږي او افغانستان به د دې ثمرې خوړونکی وي. دوهم، د ما په نظر باندې ښځې د صلح په پروګرامونو کې ښه رول لوبولی شي. هغه په دې معنا چې دغه بچان د دغو مندو بچان دي، دا که په هر لارې نه دوی خدای نخواسته بې لارې شوي وي یا د افغانستان لپاره د شریعت په نوم ورکولو باندې دوی کار کوي یا د اسلام نوم په افغانستان کې د دې لپاره دوی کوشش کوي چې موږ د اسلام د اثر لاندې کارونه کوو، نو همدغه مندې دي چې دغو بچانو ته ووایي چې د افغانستان کوم وګړی کافر یهودي او نصراني ده چې تا چې جنګېږي ورسره، کوم څوک د اسلام مخالف ده چې تا چې ورسره جنګېږي، مندو ته دې زمینه برابره شي چې دغه مندې راوچتې شي، د هغو مندو پلو ونیسي، د هغو مندو ته پلو واچوي او ورته ووایي چې مورې د تا زوی راجګېږي، د ما زوی وزني، د ما زوی د مثال په توګه په ملي اردو کې ده، د تا زوی په طالب کې ده، اے مورې اے خورې دغه کار په داسې طریقه باندې نه کېږي لکه کومه طریقه باندې چې موږ جریان ورته جوړ کړی ده او پرې روان یو. د صلح لپاره یوازینی شرط صداقت او ایمانداري ده له دواړو جانبه. دوهم شرط د ما په نظر باندې د میندو رول ده چې باید د هغوی ته زمینه برابره شي او له میندو نه کار واخیستلی شي. سړیو نه کېږي دا ټول خوراکونه چکاکونه ورته میلاویږي، ګرمې چرډې وایي په دوبۍ کې په یو ځای په بل ځای کې، بیا د عمل میدان کې نه درېږي.
ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. کور دي ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب، مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
کروان صاحب، آواز مو راځي؟
بله صاحب، آواز مو راځي. مهربانی وکړئ صاحب.
ډېره خپل موضوع انتخاب کړی د دې موضوع پکله یوناګار بولي کا بولي د سولي د امن پرتای بولي نوی خاصې د افغانانو لویه جرګه ده متاثر مونږ تاسې بدري کړه چې غونډه شوه تینه شته سولي پکله خبرې ونه کړې د لکونو لکونو افغانانو مری شیدانی کی جنگ بند افغانان مری سال کل کے وی گوی جان کچی تا افغانستان کیا منوائی کتا پکوی کہ پاکستان کو خواب تا دیمانگ مند تا دیمانگ کلم را تا پنا کرن نوز تا اگر پجی خب پوئی گی کہ افغانستان کیا من روشی دات آ جلم پر دیمان از دی پولی پختا نا کیا وی دا فکر دا دی پولا دا دا فکر دا جندر شوی پولا نا دا وزر تو دا وانو تا جا خدا دی پارا پاس کو کہ دا دینوی جم پور رئیس تیرا تک کرا دادی موږ تاسو ته موږ کیا من راولې خوان تلا دي تاسو کیا من راولې چې پندارنده مایوب او سحاک تر پچو ولی اخر په خپل مقام کې وي موږ تاسو سوري شورا اته پر مختیا نصیب شي کیا من راولې چې موږ تاسو ټول عامله څنګه چې بدا او ګونور په نظر کې
سلامات او سي ډیر مننه. یو اوریدونکو بل هم غواړو چې ولرو بیا د خبرونو نوبت، البته له خبرونو وروسته بیا زیات وخت.
بله، حدودا دو دقیقه دیگه وخت داریم تا وخت نشر خبرها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب. بله بفرمایید.
واصل است.
بله واصل است، تماس شما بفرمایید.
مهربانی کوی عبدالله صاحب.
عبدالله د هغه د دې د هغه څه کولو کې چې کابل نه چې د طالبانو د مرزي ادرس پیدا کړي، نو ما د زمونږ د لغمان په حساب به درته ځو وایم چې په دغه لغمان کې ټول مشکل په دغه چا راځي جوړ کړه د دې ادرس د دې لاشي انجنیر محمد قرار چې طالبان کې مچین دا د مشکلات ټول هم دغه پیدا کړي. زمان نو مو چې د شمال د زین سمندر دا مشکلات دې پیدا کړي، ولکه دا څوک چې لږ څه طالب سره مشکلات دغه پیدا کوي، دغه اوس دغه شاروال چې دلته دغه دوره چې دلته بیا لري چې د امنیت ملین سره هغه د جریان کې د خبر دي دغه مشکلات ټول دغه پیدا کوي. طالب دومره نشته ده
دغه د یو د جنب جنگ دا دغه د رمان په څه ډول کار شي دا د مشکلات د دوه پیدا کوي ولې دې دې ته نه طالب شي راته طالب نش په دغه داتو مشکلات هم دښته نه دغه ملکیانو په پیدا کوي ملکی دولت جوړوي
سایس ډیر زیاته مننه ستاسو نظر هم دا د واوریدل شو ل نور اوریدونکو هیله لرو چې خپل نظرونه ل خبرونو ورسته ل نور اوریدونکو سره شریک او موضوع هم لکه څنګه چې تر اوسه په خبري وشوي هم دا چې د سولې د عالی شورا په اړه د ولسمشر دوه کاندیدان بیل بیل نظرونه لري تاسو هم کولای شئ چې خپل نظر ل نور سره شریک کړئ
بله تا